السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسیګر 15 بجې شوې نساج ملیم په دې خبرونه کې به د پاکستان د کامی سلامتۍ د غونډې حال د طاهر القادری او عمران خان احتجاجونه د کورمه د خلکو د خپلو کورونو لرلو باوجود د کرایې په کورونو کې اوسېدل د شمالي وزیرستان کډوال په مومند کې د کرکټ لوبې او په جلال آباد کې د سیلز او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واوري خو لومړی به د دې سات خبرونه واوري چې زموږ همکار شاهین بنیرې درته وړاندې کوي
ستړم شهرو میره دی وخت مهم خبرونه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د قومي سلامتۍ کانفرنس غونډه پای ته رسیدلې ده د خیبر پختونخوا په بردر کې د امن لخکریانو په یو کور د وسلوالو لخوا په ډزو کې د یوې کورنۍ څلور کسان وژل شوي دي او د افغانستان د ولسمشرۍ دواړه کاندیدان پر دې سلا شوي چې په ګډه به کار کوي د خبرونو تفصیل په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د قومي سلامتۍ کانفرنس پای ته رسیدلې ده غونډې ته د بنا په وخت وزیر اعظم نواز شریف ویلي د تحریک انصاف د مشر عمران خان سره خبرې کیدی شي خو د انقلاب په نوم چاته د فساد خورولو اجازت نشي ورکولې غونډه کې د جماعت اسلامي عوامي نشتلګون پښتونخوا ملي عوامي ګوند قومي وطن ګوند او متحده قومي ګوند په ګډون د یو شمیر سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو برخه واخیسته خو د تحریک انصاف مشرانو د احتجاج په توګه په غونډه کې د ګډون نه انکار وکړ د غونډې د پیل په وخت وزیر اعظم نواز شریف د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې او زیاته کړه چې د شمالي وزیرستان عملیاتو په ملک کې روان سیاسي بحران ته په کتو پاکستان د نورې ګډوډۍ زغملو جوګه نه دی کانفرنس کې د شویو خبرو اترو په اړه د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال لیډو ته وویل
بس پوز مشرانو په دې اپریشن دا والے سره بریفینګ ورکړه معلوماتي ورکړه آی ڈی پیز په مسایلو خبرو شوې لږ ډېرې خبرې د پاکستان په سیاسي ماحول باندې مو شوې دا خبره خدا چې دومره په ایمرجنسی کې راوغښتو بیا یې په یو خاص موضوع باندې راوغښتو ممکن د حکومت دا امپریشن ورکول غواړي چې فوج او حکومت دا په یو پیج باندې دی یا په یو سب کې ولاړ دي
په غونډه کې د پاکستان د فوج د مشر جنرال راحیل شریف او د آی اس آی مشر ظهیر الاسلام هم شریکو د خیبر پختونخوا په بردیر برول سیمه کې په نصرت دره کې د امن لخکریانو په یو کور د وسلوالو لخوا په ډزو کې د یوې کورنۍ څلور کسان وژل شوي دي دې لړکې د برول په سیمه کې د شاهي کوټ تانې یو پولیس چارواکي صدیق الله مشال لیډو ته ویلي دا پیښه بېګا د شپې په باندې 9 بجې رامنځته شوې ده پولیس وایي د امن لخکر لخوا په ځوابي کاروایۍ کې دوه وسلوال هم وژل شوي دي تر دې دمه د دې پیښې په اړه کومې وسلوالې ډلې څه نه دي ویلي خو د دې نه وړاندې په دغه سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان ملکنډ څانګې لخوا په امن لخکرو او امنیتي ادارو دا ډول بریدونه ترسره شوي دي د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو په دې سلا کړې ده چې په ګډه به کار کوي ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله د جمعې په ورځ ناوخته په کابل کې وویل چې دوی په دې اړه پر یو ګډه هوکړه لاسلیک کړې ده اشرف غنی احمدزی ویلي د دې هوکړې له مخې به د افغانستان ثبات او سوکالۍ ته د دواړو ټیمونو لخوا په ګډه کار وشو له مخې به د ملي یووالي حکومت رامنځته شي نوموړي زیاته کړه
مونږ د شریک دریس په اساس د ملي یووالي حکومت جوړو دا به اړین اصلاحات رامنځته کړي زما په فکر دا ډېرې مهمې لاسته راوړنې دي او تر ټولو مهمه دا ده چې مونږ تیر هر څه هیروو د راتلونکي په لور ګورو ډاکټر عبدالله عبدالله ویل د افغانستان د ملي وحدت د لا پیاوړتیا په خاطر مونږ له یو بل سره دا ژمنه کړې چې د افغانستان په خاطر او د افغانستان د خلکو په خاطر به یو ځای کار سره کوو په دې مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم موجود و نوموړي وویل چې دا هوکړه د یو افغاني لانجې لپاره افغاني حل لاره بلي او وی ویل چې په دې کې هیڅ شی هم د اساسي قانون په خلاف نه دی د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوري امریکایي ځواکونو د عراق په شمال کې د وسلوالې ډلې داعش پر ضد په دویم ځل هوایی بمباري کړې ده د امریکا د دفاع وزارت د جمعې په ورځ ویلي په دې کې په توپخانه د بې پایلټ الوتکې برید او اربل ښار ته نږدې د داعش په یو کاروان د څلور جنګي الوتکو بریدونه هم شامل دي یاد وزارت زیاته کړې چې په دې بمباریو کې هغه توپخانه هم له منځه وړل شوې ده چې د اربل ښار پر ساتونکو کوردي ځواکونو به یې بریدونه کول دا غ سیمه ده چیرې چې امریکایي کارکوونکي میشتي د امریکا ولسمشر بارک اوباما د اګست په 8 د دې لپاره په عراق کې د هوایي بریدونو اجازه ورکړه
چې په اربل خار کې مشق پل پوزی او سفارتي کارکونکو وساتي او هم هلته د ممکنه مذهبي لګکیو د ټول وجن مخاوني سي. د امریکا الوتکو د زیدي فرقې هغو زرګونو کسانو ته بشري مرستې ورکړي دي چې وسلوالو گیر کړي دي. د اسرائیل پوز د غزې په تړنګ کې نوې هوایی بمباره کړې دي. دا بمباره له غزې څخه په اسرائیل د حماس د راکټي بریدونو په غبرګون کې شوې دي. دا لاغي ورستو ده چې د اسرائیل او حماس وسلوالو ډلې ترمنځ درې ورځنی اوربند پای ته ورسېد. د فلسطین د صحت څانګې چارواکي وایي چې په غزه کې یو جومات ته نږدې د اسرائیل د هوایي برید په نتیجه کې یو لس کلن ماشوم وژل شوی او شپږ نور ټپي شوي دي. په تاوتریخوالي کې دا زیاتوالی له هغې وروسته راغلی چې اسرائیلي چارواکي او بېلابېلې فلسطیني ډلې په قاهره کې له اوږدو خبرو اترو باوجود د یو بل په غوښتنو منلو سره سلا نه شو. د حماس ویان ویلي چې دوی له دې کبله د اوربند د مودې له غزولو انکار وکړو چې د دوی په وینا اسرائیل د فلسطین غوښتنې ونه منلې. د فلسطین تر ټولو لوی غوښتنه دا وه چې اسرائیل د فلسطین په خاوره خپل قبضه پای ته ورسي. اسرائیل بیا غواړي چې د غزې تړانګ غیر فوزي شي خو د حماس چارواکي دا خبره نه مني. او امریکا او برتانیا په یوکرین کې د نور لاسوهنې په سر روس ته خبرداري ورکړې ده. امریکا او برتانیا ویلي دي چې روس باید د بشري مرستو په بانه هم په یوکرین کې مداخلت ونه کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نن ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویلي په یوکرین کې به هیڅ ډول لاسوهنه د منلو وړ نه وي او دا به په یوکرین د برید په معنا وي. دغه د مشال ریډیو د دیو خبرونه.
خبرینه زمونږ د همکار شاهین بنیری نارېدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. روانه خبرونه کې باور نن د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ کې د کامی سلامتي غونډه شوه.
پوز مشرانو په دې اپریشن د حوالے سره بریفینګ ورکړه، معلومات ورکړه، آی ڈی پیز په مسایلو خبر شوه. لږ ډېر خبره د پاکستان په سیاسي ماحول باندې مو شوه.
دا چې په افغانستان کې د شمالي وزیرستان کډوال د مرستو په اړه سوای د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د کانسر د ناروغانو د مفت علاج کولو فیصله کړې ده.
په خیبر پختونخوا کې تقریبا 15,000 نوي کیسونه ده هر کال موږ ته راځي او هغه کې چې د خیبر پختونخوا مستقل توګه اوسېدونکي دي هغه د دې پروګرام نه فائده اوچتولی شي.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورځو د خبرونې لومړی رپورټ اړخته. نن د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ کې د کامی سلامتي غونډه شوې ده. دا چې په دې غونډه کې په کومو چارو خبرې شوې دي د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق سره زموږ همکار ریاض مستخیل په دې اړه خبرې کړې دي.
پوز مشرانو په دې اپریشن د حوالے سره بریفینګ ورکړه، معلومات ورکړه، آی ڈی پیز په مسایلو خبر شوې. لږ ډېر خبرې د پاکستان په سیاسي ماحول باندې مو شوې.
ټیک، د کانفرنس چې کوم سراج صاحب وخت ټاکلی شوی و، مطلب په داسې وخت کې چې 14 اگست تیارې شروع دي، حکومت هم کوي، مخالف ډلې هم کوي بازي، نو او په داسې کې بیا سکیورټی کانفرنس را بلل، دا ټایمنګ سره ډېر عجیب غونته کې نو دی باندې تاسو
اندېښنه؟ دا خبره خدا چې دومره په ایمرجنسي کې را وختو بیا یې په یو خاص موضوع باندې راغوښتو. ممکن د حکومت دا امپریشن ورکول غواړي چې فوج او حکومت دا په یو پیج باندې دي یا په یو سب کې ولاړ دي. واره موږ ورغلي دي لپاره چې د پاکستان خبر و موږ چې همدا موقع ده چې خپل تجویز یا خپل مشوره فوج ته ورکړو، سیاسي حکومت له مور کړو.
د اپریشن خبرې چې کوم وښو، نو آیا داسې خبره به کې مخې ته راغله چې کله پورې امکان ده چې دغه پوځي عملیات په شمالي وزیرستان کې سر ته ورسي او د آی ډی پیز د کډوال چې کوم دي دا واپس کړو؟
دا ورکړه چې د ریاض جاری ساتل دا د ملک او د قوم په حق کې نه دي، نو څومره زر شي ختمول شي.
جی،
او دویم رای موږ دا ورکړه چې د آی ډی پیز خپل وطن ته واپس کړي.
ټیک،
په قطارونو کې ودرول او دا کلو کلو چینی او دال او وړي ورکول دا د دې مسلو حل نه دی.
ټیک،
هلته تعلیم تباه کیږي، هلته کې پټي خرابېږي، هلته فصلونه ختمېږي، هلته څاروي خرابېږي.
جی،
د ټولو مسلو دا حل لاره چې فوري طور دا تاسو خپل وطن ته واپس کړئ.
ټیک،
هر پارټي خپل خپل تجاویز ورکول
جواب راغی چې سونه وخت پورې به امکان دی چې ختم شي سرته به روسی اپریشن
اتفاق
سیاسی صورتحال خبر اوشوے نکم چ اڑے گڑے جوڑ دے سیاسی او کڑکے چ دا عمران خان دا طرف دے دا طاہر القادری دا طرف دے آیا پا دغی باندے سے خبر اوشو چے دوانو ڈلو سر بس مذاکرات کئی دیتا دا راتلو اسلام آباد تلار ور کئی نور کئی
دے مان خود ڈیٹیل خبر ہونا شو صرف وزیر اعظم خبر اظہار ہو کچھ رہا بولو کہ سیاسی سٹیبلٹی نہیں نبے وہ مسئلے نور لیڈران ہوئے کہ سیاسی افہام تفہیم فکار دے خبر اتری فکار دی نو من پکے ہم دا خبر آو کچھ دے خبرو دا مذاکرات و دا یو منزلار دا رائستلن علاوہ بل کم لار دا بیا خود گئیم اپشان جن دگری دی نو آخو چرتم فائدہ من ندی
ٹھیک آیا پا حکومت باندے نواز شریف باندے دا سے خبر آیا دا سے سوال ستاسو طرف آیا بل چاہونا کو چی کمی لارے بندے شوی دی اسلام آباد تا دراتلون دے سر خبر نورم دا تصادم او دا غزد و لختا اولی باید چی دے خلکو سر دا ناستے او دا مذاکرات و پلار مندہ معاملے حل شی
دے خبر اظہار ہوں پا مخ کو چی دا لارے بندو والو یا پا پیٹرول پمپونو کی رکیل نشوالے دے سر خبر حکومت پا خبلا معاصرہ کیش
تاسو د جماعت اسلامی ګوند امیر سراج الحق مرکه اوریدل چې زموږ همکار ریاض مسخیل ورسره د پاکستان د کامی سلامتی د نننۍ غونډې په اړه کړی و. د نننۍ کامی سلامتی په غونډه کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د احتجاج په توګه ګډون نه و کړی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په تیرو ټاکنو کې د درغلیو پر ضد د دوی غوښتنو ته د وفاقي حکومت لخوا د پام نه کول له وجې په یاده غونډه کې د خیبر پختونخوا د حکومت د ګډون نه کولو فیصله کړی و. په دې اړه نور تفصیل د سالان یوسفزی په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي او پخوانی وزیر شوکت یوسفزی مشال رډیو ته وویل چې د دوی پارټۍ د قومي سلامتی کونسل په اجلاس کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ګډون نه کولو فیصله د احتجاج په توګه کړې ده. خود پاکستان مسلم لیگ نون ڈلی یوزئی مشر ارباب حضر حیات وائی چې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د قومی سلامتی کونسل په اجلاس کې د ګډون نه کولو فیصله به په صوبا بد اغیز ولري او داسې قسمه ګامونه د خیبر پختونخوا اولس لپاره ګټور نه دي.
قومی سلامتی اجلاس کې شرکت کو نو دینه خدا واضح شو چې دې چې کوم دی بالکل یو بغاوت طرف ته دیان دا اړو جمهوریت خلق دی دا دې سوچ غیر جمهوری دی دې دې ملک سیاست کوي او دې دا غوړي چې موږ د عوامو خدمت وکړو نو بیا په کار دار چې سټیټ سره دې تعلق خوي دې خپل یو ځان له یو خپل سیټ اپ جوړ کړی لري او دې تعمیري او د حکومتي چې کوم امور دي او کوم د حکومت اصل نقطې دي هغه دې خپل ځان یو سیټ اپ کړی لري.
د سیاسي کارپو ایمل خټک نظر دی چې کچري د پاکستان نوري صوبې د قومي سلامتی کونسل په اجلاس کې ګډون کوي او کنه کوي خو د خیبر پختونخوا لپاره ګډون کول لازمی دي ځکه چې دغه اجلاس کې د ملک په امن او امان خبرې کیږي او امن ته تر ټولو زیات اړتیا د خیبر پختونخوا د ولس ته.
څومره سیاسي او جمهوري ذهن لرونکي خلک چې دي هغه دې قدم ته په نظر نه ګوري. مسلم لیگ نون ته یا چې د نو موجوده حکومت ته فائدہ رسېدا بلکې دا یو د کومي اهمیت یو میټینګ او دې ته ټولو ته شرکت پکارو او کله هغه څه د اپریشن حوالے سره یا د امنیتي ولیا حوالے سره سوالونه یا تحفظات پکاره چې هغه هلته بیان شوی.
دا مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم یو لس بجې
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په 3:30 بجې
د سندرو امیل
په 4:30 بجې
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو یو بل ریپورټر اخته د پاکستان عوامي تحریک مشر علامه طاهر القادری سبا د یوم شهدا المنصل اعلان کړی دی. بل پلو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په 14 اگست د لانګ مارچ کولو اعلان کړی دی، وای چې تر غوښتنو پوره کېدو به خپل احتجاج جاری ساتي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت د چې د پاکستان حکومت د احتجاجونو ادرول لپاره د سیاسي مشرانو سره سلا مشورې پیل کړې دي. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان په پنجاب صوبه کې د پاکستان عوامي تحریک مشر علامه طاهر القادری د کارکونانو او پولیس ترمنځ د بیگانه انختی شروع شوی دي، او د یاد شوی ګوند مشر وایي چې د جګړې په نتیجه کې دوی لک تر لګه و کارکونان وجلې شوی دي او ګڼ شمیر پکې جوبل شوی دي. بلخوا د پنجاب قانون وزیر رانا مشود ویلي دي چې د طاهر القادری کارکونانو 13 ورځ د پنجاب په خوشاب ضلعه کې د پولیسو یوې تانې ته اور واچو او لاهور کې د پولیسو په یو بس قبضه وکړه او ځنې پولیسوالای یرغمال کړل. د تر څنګه د طاهر القادری کارکونانو د پنجاب په ځنې نورو خارونو کې په پولیسو حمله کړې دي چې لکه بلې ګڼ شمیر پولیسوالا جوبل شوي دي. نوموړی وایي چې د طاهر القادری اصل ځای جیل دی، ځکه چې هغه خپل کارکونان تشدد ته هڅولي دي. د طاهر القادری ډلې او د پولیسو ترمنځ تشدد په داسې وخت کې رامنځته شوی دی چې نوموړی سبا د حکومت په ضد احتجاج اعلان کړی دی، او طاهر القادری خپل د احتجاج ته د یوم شهدا نوم ورکړی دی چې د هغه کسانو یادونه وکړي چې د جون په میاشت کې د پولیسو او د ده د کارکونانو ترمنځ خطا کې وجلې شوی وو. که یو پلو طاهر القادری په احتجاجونو لاس پورې کړی دی، نو بلخوا عمران خان هم په 14 اگست د حکومت په ضد خپل لانګ مارچ د ختمولو نه انکار کړی دی او وایي چې حکومت سره د خبرو اترو وخت ختم شوی دی. د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې موجوده وخت کې ملک د یو شمیر بحرانونو سره مخ دی، نو سیاسي مشرانو لا پکار دي چې دا قسمه احتجاجونو نه ډډه وکړي. زما په خیال
باندې کوم مشکلاتو مسایلو چیلنجونو سره مخامخ دی، چې پاکستان فوج لګیا دی تر خبر متفق تھی چې دا وخت داسې قسمه خبرو داسې قسمه مارچونو لپاره موزون نه دی. پکار لاره چې دې وخت کې دا قومي وحدت مظاهره وشي.
که یو پلو دې احتجاجونو په حکومت دباو زیات کړی دی، نو بل پلو حکومت دا احتجاجونه ناکامه کولو لپاره پنجاب او اسلام آباد کې لوی سړکونو د بندولو منصوبه جوړه کړې ده. د سړکونو د بندولو له امله په اسلام آباد، پینډی، لاهور او د پنجاب په ځینو نورو ښارونو کې نن نه په پېټرول پمپونو د تیلو اخستلو لپاره د گاډو لوی قطارونه لیدل کیږي. د سیاسي چارو یو بل کارپو پروفیسر حسن اسکری وایي چې حکومت لا پکار دي چې دا مسلې د خبرو اترو د لارې هواري کړي، نه چې د طاقت په زور.
حکومت نے غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا انیشل سٹیج
گورے حکومت غیر ذمہ دارانہ رویہ خپل کړي وا په ابتدائی مرحلو کې. حقوی دا غنل چې عمران خان او طاهر القادری هیڅ نشي کوي، خو اوس چې دوانو مشرانو خپل احتجاجي مظاهرو ته ختمی شکل ورکو، نو د حکومت دا کوشش دی چې د طاقت په زور دا مظاهره ودروي. خو زه دا غنم چې حکومت لا د مذاکراتو نه کار غستل پکار دي، او د احتجاج نو وړاندې ک مذاکرات کامیابیږي هم نه، نو بیا هم ورلا لارې بندول نه دي پکار، بلکې پکار دا چې دوانو مشران خپل احتجاج ته پریک دی.
حسن اسکری زیاته کړه چې په تیر حکومت کې هم لانګ مارچ او احتجاجي مظاهره شوې دي، خو تیر حکومت دغه احتجاجونه د طاقت په زور د ودرولو په ځای په سیاسي طریقه حل کړی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال لیډیو تاسو سره اوس بای یو بل رپورټ طرف ته لړ شو. د بشري حقوقو ادارو د پاکستان د حکومت لخوا په اسلام آباد کې د هواد د آئین د 200 پینځه سلوخته می د فی لګول مخالفت کړی دی چې لمخه یې د خار امنیتی واک پوسټ سپارل شوی دی. د دوی په وینا د امنیت راوستلو او د ترهګرۍ د خطر د مخنیوي لپاره باید د نورو آئینی لارو څخه کار واغستل شي. احمد شاه اعظمی د پاکستان د آئین د 215 مادې جزئیات او په بنیادی بشری حقوقو د دې اغیز ته په خپل رپورت کې کتنه کړې ده.
د پاکستان حکومت د آئین د 215 مادې تر مخه په سر شار اسلام آباد کې د اگست له لومړۍ نیټې څخه امنیتي واک پوسټ سپارلی دی. د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان قامي اسمبلی ته په خپل وینا کې ویلي چې اسلام آباد ته پوز د ترهګرۍ د خطر د مخنیوي لپاره راغوښتي او په دې ګام سره به د های کورټ عدالتي صلاحیت لمیانځه نه ځي.
حکومت کی ذمہ داری ہے، متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس سے پہلے
دادا حکومت او اڑوند ادارو مسولیت تی چی دیوی نا امن پیشی ترکی دوڑان دی دا حقی مخنیوائی وکری. دا ہائی کورٹ عدالتی صلاحیت نا دی ختم کرسوی او نا بہم ختم کرسی، زکر چی دا فوج راغشتل مقصد امنیت تامینول دی. پا تیر محرم کی دا چلور وارا صوبو امنیت فوج ته وسپارل سو، خو آیا فوج دا سی کار وکری چی دا ہائی کورٹ صلاحیت لمنزو لاری؟ نہ، نو اوس بم داسی نکیش
نہیں، اب بھی ایسا نہیں ہوگا.
دا چې د پاکستان د آئین د 215 د فعل مخې به د های کورټ حیثیت سوی او پر بنیادی بشری حقوقو څخه غیز لرلای سي. په اسلام آباد کې د قانوني چارو کارپو او د پاکستان د قانون په خوانی وزیر افتخار ګیلانی وای
چې چرته 245 ولګي هغه علاقه کې د های کورټ جریسډکشن 199 ختم شي. یعنی که سو کیوں نہیں ول کا کیا ذکر ول کا وہ وجہ 199 کی یو کانٹ آئی کوٹ اٹ شٹ لے بیا اگر سرا بیچ آرمی ایکٹ موو لے لے نو عملن کرا دے کرا دے بس سمری کوٹ لگوا لے شی ہا ایک خو خدا اس کو اختیار داری تو ور کو
بل خو د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې ویلي چې د ترهګرۍ د خطر د مخنیوي لپاره د پوز کومارل او بنیادی بشری حقوق ځنډول د حکومت ناسم غبرګوندی چې باید لسره غور پر وسی او عملي نسی. خو د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف بیا وایي چې پوز باید په سیاسي چارو کې شکیل نه کړل سي، بلکې د امنیت ټینګولو لپاره نوري لارې چارې په کار واچول سي.
میرے خیال سے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ 245
کے تحت فوج کو بلایا. زما په فکر تر 215 سلوخته می د فلان د اسلام آباد ته د پوز راغختلو ضرورت نشته. د پاکستان امنیتی وزدان دښنه ور د خو په بل لاره د مخنیوي کې دی شي. د دې د فل غولو وخت داسې دی چې شک سرګندګي چې ازادي مارش او نور څه چې په اسلام آباد کې کیدونکې دي دا غوي د مخنیوي لپاره دا ګام پورته کړی شوی دی. نو باید پوز په سیاسي چارو کې خپل نه کړل شي او دا په بنیادی توګه یو سیاسي معاملہ دی.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د حکومت پر دې اقدام نیوکه کړې او ویلې دي چې د پوز راغشتل د جمهوریت په ګټه نه ده. دوی وایي د نامنی او ترهګری د مخنیوي لپاره دي نوري آئینی لارې چارې په کار واچول سي.
د احمد شاه اعظمی رپورت تاسو ته د اوس بلاړ شو. کورمی جنسې ته د کورمی جنسې یو شمېر خلک وایي چې پوز د دوی کورونه نیولې دي او لوجې دي له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د کورمی خلک وایي پښتو کورونه کې د کرایه په کورونه کې دا محل ژوند تیروي. د لړکی د سیمې چارواکي سوای او د سراج زهیر په دې رپورت کې
د کورمی ایجنسی د منتو سیمې اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی کورونه دي د سکیورټی فورسز نه خالی کړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د یادې سیمې خلکو وی چې 15 کال وړاندې د خرابو حالاتو په نتیجه کې د دوی کورونه ملیشي نیولې وو او دوی د خپل کورونو باوجود په پردو کورونو کې په کرایه اوسېږي چې له قبل ورته یو شمېر ستونزې ورپېښې دي، ځکه چې دوی سره د کورونو د کرایه پیسې نشته. دې لړکی وطن جمال حسین مشال ریډیو ته وی
کور کې څنګه مې یې مله شاله ورکی دوا کوله څلور میاشتې کې چې موږ ته نه کرایا شته دا نو بلې وا څه ترې کال کې موږ کومه دا زیریا غوړ ګوښې چې موږ ته کرایا موجوده شي موږ کومه دا شاوزي موږ خپل پر دې کور کې اوسو ګوښې دومره ټیم مو وشو کرایې ورکاو سه و کور نه وبسلو بل کور ته بیا ورو وته غنا نو موږ دا سر جی تاسو نه مطلبه دا پوښې چې دا موږ کور نه مله شاوزي موږ ته خیر دا کرایا مو چې موږ خپل کورونه کې پر دې کور کې اوسو.
یو بل تن مشال ریډي یو سره خبرو کې اوه چې دوی سوزله خپل مشرانو ته خواست کړي خو هغوی مرسته نه ده کړي. زیاته کړه
جی ما نوم لونګ بچا دا کنه کورمی یې سه او منه تو کلی سرکلوب ساتي دی کنه تقریبا څلور کال کی چې مو کورونه کې فوج فروته ملشه پردا دا کنه مو تقریبا شپږو ځای کور بدل کور بدل کو اکثر مو ته تقریبا زیاته غریبانه شي زیاته کورونه بدلوار بدلوار شي دی واجی مو نه کارځم وخت دا کورونه بدلوار بدلوار پوهی کنه نو اوس مو دا فاست خپل حکومت ته شهر مو یا گورنر ته پلیټیکل ته پی ای پی ته ټول مو دا فاست شهر مو کورونه پرې خلک شي او تقریبا د سلور پنځو کال کې مو سره حکومت سیس هیلپ ونه پرمسته مر سره وګړه کنه
یو بلتن چې خپل کلی پریخې دی او په کوهاټ کې استوګن دی وای چې په خوارې مزدوري خپل بچي وساتي او د کورور کرایا ورکړي دا وی چې موږ د حکومت ته غوښتنه کوو چې زر تر زر دي زموږ کورونه خالی کړي
عبدالرحمن نامې کوم پوه شو دا چې کور لکه مو پریخې کنه دا کور می چې ستونه بس غري وزه خپل په کرایې پټ کیو کنه بازار کرایې سب کتاب لندو از کی ایف سی دا ورکی کور کې اول فوج او ایف سی دا ورکی چې اوس موږ کرایې باندې غکی ګو چلای او کو ټول کرو هغه موږ خپل کور فلاشي صحیح دلو حکومت نه ودا وختنه کو کنه دا کور موږ ته پری دی پوه شو
کلی چې مشال ریډیو د کورمی جنسی نه د قامی اسمبلی په خوانی غړي او د دې مشر منیر خان او رگزینه او پختل نو هغه او وی چې دوی وړاندې هم دې لړکی کوششونه کړی دي او اوس به هم کوشش کوي چې زر تر زر سکیورټی فورسز دا کورونه خالی کړي د زیاته کړه
د ارمی ترجمانی از سوکی را خسایی در کولی شی او او سبودی او سکولونو که او سنتلی اسپتالونو که او سنتلی دیگر بلدینگونو که ای و دیر پرویتو خو خو کورونو که نوستی و کار دادا دا اپیل هم کاما کست هم کاما و قهیش هم دادا ارمی دا تولو پتالونو نلوشی خو خاص کرا سکولونو نا او دی خلکو دی عوام و کورونو نا دا او سخلی کی خوری چوکی پستون دیدان تا جور کی خو
همدار اسکل چې مشال ریډیو دی لړکی د کورمی ایجنسی د پولیټیکل او اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ د دفتر په ټلیفون درابطی کولو کوشش وکړو نو رابطه ورسره ونشوا سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د افغانستان د پکتیکا والی د یو شمیر وزیرستانیانو سره د مرستو د ویش پر مهال په افغان حکومت او نړیوالو ټولنو غږ کړی دی چې له کډوالو سره دی بیړنې او جدي مرستې وکړل شي. نور تفصیل د نجیب الله الخیل په دې رپورټ کې اورو.
د خوست او پکتیا په شان د پاکستانی پوځ عملیاتو د کبله زرګونه کډوال د ډیورن کرخې د پورې غاړې څخه د پکتیکا برمل ارګون گیان نکه او زیړو کولسوالۍ ته هم راکړی شوي چې د ځایي چارواکو په وینا یې شمیر له لسو زرو کورنیو اوښتی. د دې کډوالو د یوې برخې سره افغان حکومت او نړیوالو خیریه ټولنو او مؤسسو څناڅه مرستې کړي خو بیا هم ډیری نوي راکوچېدلي کډوال د ژوندانه په ټولو خواوو کې سختو او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. تیره ورځ پکتیکا والی محب الله صمیم په برمل ولسوالۍ کې له وزیرستانه د راکړه شویو کډوالو سره د لیدنې او دوی ته د مرستو د ویش پر مهال پر خیریه ټولنو غږ وکړ چې کډوالو سره د هر اړخیزو مرستو په خاطر دې توجه ډېره کړي.
موږ چې څه امکاناتو یا څه مو په اختیار کړو هغه مو له دوی سره شریک کړي. خوراکي توکي مو ورته اخیستي دي، د یو مشر لپاره یو تعداد خیمې راغلي دي، همداراز یو څه غیر خوراکي توکي راغلي دي چې هغه نه مو دې ته ویشل کېږي ورکول کېږي. خو دا دوی دغه تعداد په کتو سره ډېر کم شی دی، په نشت باندې حساب زموږ خو ارزو ده هڅه مو چې له دوی سره په ټولو برخو کې مرسته وکړي. دې لپاره باید خیمې ورکړو، دوی ته خوراکي توکي ورکړو، دوی ته نور غیر خوراکي توکي ورکړو، دوی په وخت و زمان سره درملنه وکړو. نو زما په ټولو مرستندویو ټولنو باندې غږ ده چې له دوو خلکو سره جدي او عاجلې مرستې وکړي.
پکتیکا ته ورغلي وزیرستاني کډوال که څه هم دوی سره د شویو مرستو نه خوښي څرګندوي خو وایي چې د پوځ د عملیاتو له کبله یې هر څه له لاسه ورکړي او دوی د ژوندانه په ټولو خواوو کې ډېرو مرستو ته اړتیا لري.
موږ سره چې کوم کومک راغونده دا بالکل په بنیاد مند دی، خو بېشکه دا خبره ده چې خلک ډېر دي، مرسته کامه ده، خو ضرورت یې په حقیقت کې ډېر دی.
ډاکه ډاکه کرینا موږ دا اس خالي وتلی او پاکستان حکومت نه موږ یې شړلی دبول یې شهیدون یې وکړل به کسور خلک مرکوم.
یاد دیوی سیمیز چارواکی پکتیکا ته پر راکړه شویو لزر وزیرستانیو کورنیو کې یوازې زرو کورنیو سره د بشری مرستو د ویش خبره کوي خو وایي پاتې کورنیو سره لاس په لاس د مرستو د پاره پوره امکانات په لاس کې نه لري. نجیب الله خیل، مشال راریو، خوست.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
مشال ریڈیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په پانا په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. او اوس د ماسیګر 15 می بجې کیدونکې دي د شاهین بنیری نه بلند خبرونه وورو.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د قابل سلامتۍ کانفرنس پای ته رسیدلې ده. غونډې ته د وینا په وخت وزیر اعظم نواز شریف ویلي د تحریک انصاف د مشر عمران خان سره خبرې کیدی شي، خو د انقلاب په نوم چاته د فساد خورولو اجازه نشي ورکولې. غونډه کې د جماعت اسلامي، عوامي نشتلګون، پښتونخوا ملي، عوامي ګوند، قامي وطن ګوند او متحده قامي ګوند په ګډون د یو شمېر سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو برخه واخیسته. د خیبر پختونخوا په بردیر برول سیمه کې په نصرت دره کې د امن لخکریانو په یو کور د وسلوالو لخوا په ډزو کې د یوې کورنۍ څلور کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي دا پیښه بیګا د شپې پوباندې 9 بجې رامنځته شوې ده. پولیس دا هم وایي چې د امن لخکر لخوا په ځوابي کاروایۍ کې 2 وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو پر دې سلا شوي چې په ګډه به کار کوي. ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله د جمعې په ورځ ناوخته په کابل کې وویل چې دوی په دې اړه پر یو ګډه هوکړه لاسلیک کړی دی. په دې مهال د امریکا د برنو چارو وزیر جان کیری هم موجود و. نوموړي وویل چې دا هوکړه د یو افغاني لانجې لپاره افغاني حل لاره بلي او زیاته کړه چې په دې کې هیڅ شی هم د اساسي قانون په خلاف نه دی. امریکایي ځواکونو د عراق په شمال کې د وسلوالې ډلې داعش په ضد په دویم ځل هوایی بمباري کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت د جمعې په ورځ ویلي چې په دې کې په توپخانه د بی پایلټ الوتکې برید او اربل ښار ته نږدې د داعش په یو کاروان د څلور جنګي الوتکو بریدونه هم شامل دي. د اسرائیل پوځ د غزې په تړانګه کې نوي هوایی بمباري کړې دي. دا بمباري له غزې څخه په اسرائیل د حماس تر راکټي بریدونو په غبرګون کې شوې دي. د فلسطین د صحت چارواکي وایي چې په غزه کې هجومات تر نږدې د اسرائیل د هوایی برید په نتیجه کې یو 10 کلن ماشوم وژل شوی او شپږ نور ټپي شوي دي.
د شاین بنیری نلند خبرونه تاسو اوریدل. اوس په اسلام آباد کې د سراج زهیر نوروز د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي پاکستان کې سیاسي صورتحال ډیر خراب شوی دی. حکومت او مخالف ډلې په خپلو دریځونو کلک ولاړ دي او دغه رنګ د حکومت لخوا د عمران خان او طاهر القادری احتجاجونو ودرولو لپاره غیر معمولي اقداماتو حالات نور خراب کړي دي او هم په دې وجہ سیاسي ډډ لاک پیدا شوی دی. اداریه وړاندې وایي چې په تیر وختونو کې هم لانګ مارچونه او احتجاجونه شوي دي خو هغه په خشان سرته رسیدلي او دا شان عمران خان او طاهر القادری هم وای چې زمونږ احتجاجونه به پر امن وي. خدا حکومت سره یره ده او د دې احتجاجونو د مخنیوي لپاره هر هر به استعمالوي. اداریه زیاتوي چې حکومت څومره د دې مسلې په حل کې د ځنډ نکار اخلي دا معاملہ دومره سنگین صورتحال خپلوي نو باید چې د سیاسي مشرانو خبرې ومنلې شي، ځکه که حکومت وړاندې د عمران خان غوښتنې منلې وي نو حالات به تر دې نه را رسېدل. اداریه اخري کې لیکي په داسې وخت کې د ملک ټولو سیاسي ډلو لپاره کار دي چې هغوی معاملات ډیر په سوچ او د آئین او قانون په دایره کې دننه هوار کړی، ځکه چې هم په دې کې د جمهوریت بقا ده. بل پلو جنگ رسپن خپل ادارې کې وایي چې پاکستان د وسلوالو پر ضد شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم نومي اپریشن پیل کړی دی او امکان و چې افغانستان او هندوستان به د خپل ولس او ټولې منطقې د امن او سلامتۍ په خاطر د دې عملیاتو کامیابولو کې خپل مثبت کردار ولوبوي. خو د بده مرغه دغه سوچ غلط ثابت شو، کوم چې ډیر د اندېښنې وړ خبره ده. اداریه اخری کې وایي چې پاکستان د خپل خاورې نه د وسلوالو د ختمولو پوره پوره عزم کړی دی او د دغه مقصد د پاره کوټلي اقدامات هم کوي. نو داسې صورتحال کې کابل او نیو ډیلی لپاره کار دي چې د ذمہواری مظاهره وکړي او د وسلوالو په ضد جنگ کې د پاکستان د پاره د مشکلاتو پیدا کولو په ځای اسانه پیدا کړي او د پاکستان مرسته وکړي، ځکه چې حقیقت کې د دې ګټ نقصان به په خپل ذکر شوی دوه ملکونو او د دې ولسته رسی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو ادارې هیومن رائټس واچ په پاکستان غږ کړی دی چې د پوز نه دی په اسلام آباد کې د قانون عملی کولو واک واپس واخلي او ماتل شوی بنیادی بشری حقوقونه دې پر ځای کړي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر افغانستان ته د سفر په اړه رپورټ خپور کړی دی. د شاین بنیری نه د دواړو لیکونو مهم ټکی اورو.
په راپور کې راغلی دی چې پاکستان ته د ترهګرو لخوا خطر پیښتي ولې پوسټ ته د قابونه بهر واک ورکول او بنیادی بشري حقوقونه معطل کول د دې جواب نه دی. هیومن رائټس واچ ویلي دی د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو له هم پکار دی چې خپل احتجاجي مظاهره پرم نو ساتي. دغه سره سم دی حکومت او پوز د خبرې یقیني کی چې د احتجاج کوونکو د زپر لپاره بعد دستور 215 ماده نه کاروي. هغه سیاسي کارکونکو چې نیول شوې دي او پاغوی په جرمونو کې د ککړېدو باوري ثبوتونه نشته باید خوشې کړې شي. د بشري حقوقو د سار ادارې زیاته کړې ده ولست ترهګرو بریدونو نه خوندي ساتل د حکومت ذمہواري ده ولې د دغه سره سره بنیادی بشري حقوقو او د ولس ازادي په خپل ځای ساتل هم مهم دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په راپور کې لیکلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د زیارت په ورځ په کابل کې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د دوو نوماندانو ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله سره کتلي دي. د ملاقات موخه د دواړو ترمنځ د انتخاباتو په سر اختلافات ختمول دي. ورځپاڼې لیکلي دي کیری غواړي چې د دواړو نوماندانو نه دا ژمنه واخلي چې د رایو تفشیش او د هغې نتیجې به مني چې د هیواد سیاسي ستونزه هواره شي. نوموړي خبرداری ورکړې دي چې رایو ته د بیا کتنې عمل باید نور د ځنډ ښکار نشي. په افغانستان کې واک نوي منتخب شوي ولسمشر ته منتقل کول د امریکا د پلان بنیادی تیګه ده. د دې عمل په بریالیتوب سره تر سره کېدو نه وروسته امریکا کولی شي چې د افغانستان نه خپل ځواکونه راوباسي.
د شاین بنیری ناتاسو د هیومن رائټس واچ او د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د لیکونو مهم ټکي اوریدل. اوس بلار شو افغانستان ته. غ اعلامیه چې د افغانستان د ولسمشرې د دوه کاندیدانو لخوا لاسلیک شوې درې اساسي ماده لري. په دغو موادو کې ټینګار شوی چې دواړه انتخاباتي ټیمونه به د افغانستان د اساسي قانون سره سم پر مخ سي او د هغه سیاسي چوکاټ غوښتنو ته به ژمن پاتې کیږي چې وړاندې د دواړو کاندیدانو ترمنځ توافق ور باندې شوی وو. نور تفصیل د فریبا ظاهر نورو.
د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو د دوه کاندیدانو د دغه غډې لامی په لومړی ماده کې د افغانستان د اساسي قانون پر رعایت او لټینګار شوی او په دغه وخت کې ټول اصلاحات به د همدغه قانون پر بنسټ تر سره کیږي. د اعلامیې دوهمه ماده وایي چې دواړه لوري مکلف دي هغه سیاسي چوکاټ یا جوړښت تجمن پاتې سي چې د تیری سرطان میاشتې په 28 نیټه توافق قربان دي شوی وو. په هغه توافق کې چې د دوه کاندیدانو ترمنځ وسو رغلی و چې د راتلونکي ولسمشر د فرمان سره سم به ژر جر د جایوی رئیس پوسټ جوړیږي او تر تلونکو دوه کلونو پورې به لوی جرګه رابولي تر څو د جایوی صدر اعظم پوسټ تر غور لاندې ونیسي او پریکړه وکړي. د دغه غډې اعلامیې په دوهمه ماده کې د غرض پر هغو توافقاتو هم ټینګار شوی چې باید لوړ رتبه چارواکي د وړتیا د اصل مخې وټاکل سي. د اشرف غنی احمدزی د ټیم ویان فیض الله زکی وای د دغه اعلامیې په دوهمه ماده کې دا هم راغلی چې دواړه کاندیدان به د دې سیاسي توافق په برخه کې یو تفصیلي موافقتنامه لاسلیک کوي. شغلی زکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې اعلامیې هغې درېمې مادې ته اشاره وکړه چې وایي د دغې تفصیلي موافقتنامې د مسودې د جوړولو لپاره به ډېر ژر د دواړو لورو کاري ټیمونه وګمارل سي.
دوار خواهو همه داول چه پا تخنیکی ساحا که سرا یو دیر معصر همکاری پلار واچولا همه سه پل استازه به وطا که چه پدیر لند محال که در سیاسی تفصیلی سیاسی توافق مسوده حاضر که
په دغه ماده کې ویل شوی چې همدا کمیسیون مکلف دی چې د انتخاباتو د بهیر د بشپړېدو لپاره یو محل ویش وټاکي او هم د راتلونکي ولسمشر د لوړې مراسمو لپاره پر یوې نیټې توافق ته ورسیږي. اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په حضور کې په کابل کې وی خبري غونډې ته د یو ملي وحدت حکومت پر جوړېدو د خپل وروستي توافقاتو اعلان وکړ.
داوا فریبا ظاهر. د هند انګریزي ژبې ورځپاڼې انډین ایکسپریس د پاکستان د پخانی سفیر حسین حقانی لیکنه خپره کړې ده چې لیکي د پاکستان پوځ غواړي چې له هند سره د نواز شریف د اړیکو ښه کولو د لیوالتیا مخنیوي وکړي او هغه
د افغانستان په سیاست کې د پاکستان د مداخله د پوخانه تګلارې د لمین سوړل څخه راوګرځوي. احمد شاه اعظمي درته د دې مقاله مهم ټکی وړاندې کوي.
په امریکا کې د پاکستان په خوانی سفیر او د واشنگتن په هوټسن سیړنیز اداره کې د سوهیلی او منځنی اسیا د څنګ مشر حسین حقانی په انډین اکسپریس ورسپانه کې لیکي دا سشکاری چې په پاکستان کې یو بل منتخب حکومت هم د بے ثباته کېدو پر لور روان دی. نوموړي لیکي د سیاسي ګډوډۍ ښکار دغه هیواد د خپلې لارې ورکېدو څخه ځان راګرځوي. د پاکستان پوځي اسټبلیشمنټ په هر څه ننوتی او تنګ نظر سوی دی. دوی باید د ډیپلوماسۍ ارزښت بیرته پر ځای کړي. حقانی لیکي د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا په خواني ځانګړي استازي مارک ګروسمن چې په 2018 کال کې د اسامه بن لادن د نیولو د عملیات پر مهال په اسلام آباد کې ورته ویلي و چې دا سشکاري چې پاکستانی چارواکي او نور نړۍ په دوو جلا جلا کائناتو کې ژوند کوي. دغه پخوانی امریکایي ډیپلوماټ ویل چې پر ځای د دې چې پاکستان په دغه هیواد کې د نړۍ د تر ټولو لوی تراګر پر موجودګۍ معذرت وغواړي، دوی له امریکا څخه د پاکستان پر خاوره بې له معلوماتو شریکولو د اسامه بن لادن پر وژنه احتجاج کاوي. نوموړي لیکي نړۍ په څرګند ډول د جهادیانو د لمیان زړولو په برخه کې د پاکستان پر ناکافي هڅو اندېښمنه ده چې له همدې کبله اوس د پاکستانانو لپاره کار موندل او بهر هیوادونو ته تلل ګران سوي دي. په پاکستان کې د نوي حکومت د منتخب کېدو یوازې څو میاشتې وروسته د دې د بدلولو غوښتنو یو جدي بحث ته لاره هواره کړې چې کېدای شي پاکستان د یو قوم په حیث خپل لاره ورکه کړې وي. په دغه هیواد کې د زیاتېدونکو ترهګرۍ، نزغم، تاو ترخوالي او لنړۍ څخه د بیلېدو د امکان غوندې حقیقي ستونزې څخه ښکاره انکار کیږي او دغه انکار د ځان خدای سل په معنا دی.
دا احمد شاه اسمی. اوس بلال شو جنوبی وزیرستان ته. عبد الله احمد د جنوبی وزیرستان وانا سره تعلق لري چې په پنځه ماشومان یې د هیموفیلیا یا د وینې د نو اودریدو په ناروغي اخته دي او یو سوی ژوند هم له لاسه ورکړی دی. نوموړی د حکومت نه د مرستو غوښتنه کوي. نور تفصیل د سلاب مسعود په دې رپورت کې ورو.
عبدالحمد د سولی وزیرستان ستر پونډ غولی ونه سره نږدې د اعظم ورسا کور سه دون قاعده دا غا پنځه بچون د هموفیلیا رنځنی ولی او یو زوی د غیر رنځ وژلای دی. په دغه وجه په عبدالحمد ستر شوی او سپر تریږي لږ خبرو ته غوږ ونڅای. د سیمې یو خبریال حفیظ وزیر ہاں عبدالحمد د نژدینا پیژنی او د دد خبرو او مشکلاتو په دارنګ تصدیق کوي. عبدالحمد زیاتوی چې د بچانو د دغې رنځ او د خپلې بېوسۍ په وجه ټوله کورنۍ مې هر وخت غمژنه وي. د زړونو نه مو وینې ساسي، ماډۍ کله خرو کله یې نه خرو او چې خرو یې هاں د عشقو سره وي. د سیمې یو ډاکټر فرید الله مسعود د هیموفیلیا رنځ په دغه رنګ وشایي. ډاکټر مانی چې په پاکستان کې د دغه رنځ علاج نه کیږي او په ورچنی ملکونو کې د دغه رنځ علاج د هر سړي د وس خبره نه ده.
عبدالحمد پاکستان صدر، وزیر اعظم،
پوځي سرلشکر د پښتونخوا گورنر او په وطن کې د نن او د ورچنه د خیریه ادارو وکمنو ته خواست وکړه چې په دا مشکل وخت مې د بچانو د علاج د لپاره ملاتړ وکړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په فاټا کې د تعلیم په شرح کې د زیاتوالي لپاره یې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو په وهلو ټکلو بندیز لګولی دی. دوی ادا کوي چې له دې ګام سره به زیات زده کوونکي سکولونو ته لاړ شي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې اورو.
د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې د وینا تر مخې دوی د فاټاپ سرکاري سکولونو کې په جسمانی سزا باندې بندیز لګولای دی او استادان به زده کوونکو ته سزاګانې نه ورکوي. د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې ډیپټی ډایرکټر منظر جان مشال ریډیو ته وایي چې په دې سکولونو کې ورته د کوم استاد په حق لا د سزا شکایت میلاو شي نو دوی به پر ضد کاروایی کوي.
مونږ کوم ځکه مونږ ته شکایت راغلی دی آل دگی منگا استاد اول سسپینڈ کو معطل کو او بیا انکوائری کو داغا انکوائری دا رپورٹ پرانا کے آغا استاد دا پارا چی جائز سزاوی دا قانون مطابق آغا ورکولی کی گی.
دا خیبر سیمی او تن افسر جان اپریدائی وائی چپ دی سکولونو کی دی دا سزاگانو ورکولو نا ڈڈا اکڑائی شی.
نو دی وجینا خو جو کم دی یا خو مشمان داری گی استاز وجینا مرازی خو آغا شان پا مینا بان سکول نرازی چی سمرا نور کسان نازی کرد یو خوی علکان تکڑه وی اخواسیم بس استازم پویگی چه تکڑه چه کم نور نلائک ستوڈنٹان وی ناغر بیالا گهری گی زکا چه خوی استاز پریشر وی یو داری گی.
دو قبیلی سیمو دو تعلیم محکمه وی چه دوی حسکا وی چه دا سگامونو سارا پا قبیلی سیمو که دو تعلیم پا شرح که اضافه وکڑی او زیاد نزیاد ازدکون که پا سکولونو که داخل شی. فرهاد شنواره، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د کانسر د ناروغانو د مفت علاج کولو فیصله کړې ده. د چارواکو په خبره علاج به د صوبې په سلور لویو اسپیتالونو کې کیږي. د روغتیا چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې هر کال تر 15 زیات کسان د کانسر په ناروغۍ اخته کیږي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
په پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس روغتون کې د کینسر او میډیکل وارډ مشر ډاکټر عابد جمیل چې د ډېر وخت راسي د دغه ناروغي په درملنه او د دې د مخنیوي لپاره کار کوي مشال لیډو ته وویل چې په پاکستان کې د کینسر رنز او د دې علاج او نرخ ورسته وروزه سیوا کیږي. نو د دې په وینا هم دغه وجه ده چې د زړه درز نه پس کینسر په پاکستان کې دویم غټ هغه رنز دی چې خلک ترې مړ کیږي. ولې د دې په وینا اوس به دا علاج د خیبر پختونخوا اوسیدونکو لپاره مفت وي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې د کینسر سومره ناروغ دي او کم کم ځایونو یا روغتونونو کې دغه علاجونه مفت ورکړل کیږي. نو دوی ویل
په خیبر پښتونخوا کې تقریبا 15 نه والا شپږ زره نوي کیسونه ده هر کال موږ ته راځي او هغه کې چې د خیبر پښتونخوا مستقل توګه اوسیدونکو لپاره هغه د ریډیو پروګرام نه ګټه اوچتول شي. څلور هسپتالونه دي، دوه په پېښور کې دي، دوه په ایبټ آباد کې دي. په پېښور کې کینسر وارډ، حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې او په ایرنم کې دا علاج کی اور ایبٹ آباد کی چکم زمین ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل اور آئنور ہسپتال چکم اٹامک انرجی کمیشن ہسپتال الٹا کے ہم دا علاج کی.
پروفیسر ڈاکٹر عابد جمیل جیا تکڑا چی ہر کال پٹول پاکستان کے خوشا دنیم ڈکا پور خلق دا کینسر رنز خکار کی گی چی پاکی دا غربت یا دا گران علاج لوجه 50% مڑ کی گی.
اندازہ دا سدا چی پدے ٹول ملک کے تقریبا ہر کال دنیم لکا خوشا کے خلق تا دا مرد کی گی اور پدے کی تقریبا 50% خلق چلے آغی لاسٹ سٹیج کی اور دا آغی چلے بچ کے دو چانس پلا سٹیج کے دیر زیاد کم ہیں.
ہم پدی لڑکیم دا چار سدی زلی سرا تعلق لرون کے یو ٹیکسی ڈرائیور چرد پیوینا اس بے روزگارا دے وائی چرد کور والا دا کینسر ناروغ دا او تیر یو کال کے دیر پیسے لگی دلی دی خو کولی حکومت دوی تا ویڑیا علاج ورکوی نو دا با دا دوی پشان دا نور غریبانان دا پارا یو خ گام وی.
زما خو جی کما چی خدا ونا آغا بیمار شو دا کینسر اول نخمون پچا سدی کدی زیاد کڑی دلی دا غی جی برست کینسر دا برست کے ووٹ وی دوا نا خو دا جی منگا تیسٹو کچا سدا کنا وی دا تیوی چی شو کتان انترا ریپورٹ ہو لی گی ما جی خپل کار روزگارم نیشت دا بی روزگاری نا ما خپل خدا بود لاو تا میوی چی خوی تو وایا چی دا منگا غریبانان و خوان می بی روزگار دی نا آغا دا منگا تقریبا یو کال علاج شو دی که دا منگ دیر خرچی شو کم از کم 5 لاکھ تا خبر رسید دیر او دنیا خلکنم قرضی آگشتی دیو او نور ټیسټونه یا نور دغه پاتې دي. نو دا یو ښه قدم دی که پرسکا وشو، نو دا غریب سړي ته به راتلو لاهو دا خرچه پاتې شي.
دا پروفیسر ډاکټر عابد جمیل وینا تر مخه چې هر هغه مریض چې تشخیص یې شوی وي، د تشخیص هغه رپورټ او د شناختی کارت چې مستقل پته هم د خیبر پښتونخوا وي، نو هغه دغه څلور وړو هسپتالونو کې چې کوم ځای غواړي مفت علاج ترلاسه کولی شي، او دوی ته به داروګان هم میوړیا ورکړ کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ښځو د پرمختیا لپاره کار کوونکي پاک وومن تنظیم د خیبر پښتونخوا د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د ښځو د خیر ښېګړې لپاره دې په بجټ کې زیاتوالی وکړي. دا خبره پرون په پېښور کې د دې تنظیم مشرانو په یو خبري کانفرنس کې وکړه. د دوی په وینا په بجټ کې د ښځو د خیر ښېګړې لپاره ایښودل شوي پیسې د ضرورت نه ډېرې کمې دي. نور تفصیل د سلاند یوسف سی په دې رپورټ کې.
د خبری کانفرنس وروسته د پاک ویمن تنظیم منیجر مانیټرینګ محمد یاب مشال رډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د زنانو د پرمختیا لپاره مختص بجټ ډیر کم دی، او دا چې زنانو ته د تعلیم ورکولو بغیر د ټولنې پرمختګ ممکن نشي کېدی.
زمونږ مین مقصد د دې پریس کانفرنس دا دی چې زنانو لپاره زیات سکولونه، هسپتالونه او د هغوی چې کم ضروریات دي، سہولیات دي، د هغوی او پاغې کې د زیات نه زیات فنډ مختص شي او چې د هغوی په کار راشي.
د پاک ویمن فینانس منیجر مسعود احمد وایي چې د زنانو لپاره په کور دننه وړو وړو کاروبارونو لپاره که حکومت بجټ کیک دی، نو د خیبر پښتونخوا زنانو د ژوند په معیار کې ډیر ښه بدلون راتلی شي.
کوم هغه زور یو دغه سیز روان دی، یو پری پلان نه هغه کې د چینجز وکړي شي، او هغه د هو به خو هغه شن کیږي ځکه چې د نن سبا ضرورت لګ نور سی وای شي، نور مواقع سی وای شي دی په زنانه بزنس تر اتل غواړي، نو هغه خو بوتیک کولاول شي، بیوټی پارلر کولاول شي، نور داسې مواقع شته. نن سبا جی پولټری فارمینګ کیږي، کور کې دننه کوم کچن گارډنینګ دی، هغه باندې هم کار روان دی.
زنانو د پرمختګ لپاره د صوبایي حکومت لخوا بجټ کې د مختص رقم او د پرمختیايي پروګرامونو په باب لمو چې کله د سماجی بهبود او د ښځو د پرمختګ د خیبر پښتونخوا پارلماني سیکرټری دینا ناس څخه وپوښتل، نو د هغې وینا وه
چې زمونږ پراپر پروپوزل ورکړی دی چې یاره مونږ دغه دغه کوون غواړو په خیبر پښتونخوا کې، چې د کومه زمونږ صوبه ورستې ده، د دې بنیادی وجه دا ده چې ایجوکیشن کمی ده. ایجوکیشن نشته، اسپیشلی په خواتین باندې ډېر محنت به کوون غواړي، او بهرحال هغه بس زمونږ ډېر کوشش وکړو چې څه پکې چولی دي، هغه دومره زیات کافي نه دي.
یاد دی وی چې په دې نږدېو کې د قومي وطن پارټۍ د صوبایي اسمبلی زنانه غړي انیسا زیب د ښځو د پرمختیا لپاره د ځان له وزارت جوړولو بل په اسمبلی کې وړاندې کړی وو، خو دغه بل صوبایي اسمبلی لا تر اوسه نه دی منظور کړی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د بره مومند ایجنسی په صافي سیمه کې د مومند، باجوړ او د چارسدې لوبغاړو د خوشحال امن په نوم جوړ شوې کرکټ لوبه کې برخه اخیستې وه. دغه لوبه پرون مازدیګر پای ته رسیدلې ده. دا چې لوبغاړي د داسې قسمه لوبو په اړه څه وایي، اورو د شانواز ترکسی په دې رپورټ کې.
دا بر محمد ایجنسی په ساپو تحصیل کې د خوشحال امن په نوم د کرکټ لوبه جوړه شوې وه چې پکې دوه دېرش د کرکټ ټیمونو او د محمد ایجنسی نوګۍ باجوړ او د چارسدې شوقدر د سیمونو برخه اخیستې وه، او دغه لوبه پرون مازدیګر پای ته ورسېده. د دې لوبې د ګټلې شوې ټیم کپتان فضل الرحمن محمد مشال ریډیو ته وایي
تحصیل صافو کې خو حالات ډېر زیات خراب وو. زه ډېر زیات خوشحاله یم چې په صافو کې یو ځل بیا داسې کیل شروع شو. د امن په نوم باندې یو کرکټ ټورنمنټ وو چې په هغه کې د ټولو ټیمونو برخه اخیستې. دا یو د فخر خبره چې په فاتا کې یو ځل بیا داسې لوبه شروع شو.
زبیت الله هم په دې کرکټ لوبه کې برخه اخیستې وه. هغه وویل چې حکومت دې باید د داسې لوبو د پرمختګ لپاره هلې ځلې وکړي.
دلته بېخي د حکومت هېڅ مرسته موږ سره نشته، نه څه ګراوند شته، نه نور دغه شته. بس دغه پټي چې خلک ته پسلونه مسلونه لري کې، نو موږ پکې پیچ ساز کړو، ګراوند پکې ساز کړو، نو بس بیا په هغه کې بیا چې کله بېرته د فصل وخت راشي، نو بس بیا خلک هسې ګرځي د کرکټ دپاره ځای نه.
دا کرکټ لوبه جوړوونکي ځوان نثار ساپی وایي چې په سیمه کې امن له یوې مودې پسته راغلی، نو هغوی ځکه د امن په نوم لوبه جوړه کړې، او هغوی به را روان اختر له هم داسې لوبه حکومت نه گیله وکړه چې ګینه د هغوی د لوبو لپاره ورسره مرستې نه کوي. نو دغه ګیله مې د بر محمد ایجنسی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ جمشید خان ته وړاندې کړه.
بالکل
مینیجر ته ورکړو. دې کې محکم دي ټیمونو ته موږ باقاعده په ټول ایجنسۍ کې دا کیټونه تقسیم شوي دي. موږ خدا غواړو چې په دغه علاقه کې خاص کر په تحصیل صافي کې داسې اکټیویټي شروع شي او موږ دا بار قدم باندې سپورټ کړی دي.
جمشید خان دا هم وویل چې هغه د دې ځوانانو د لوبو په شان ښې سرګرمۍ د ستاینې وړ بولي او دغه ځوانانو لپاره د هر قسمه د مرستې اعلان هم وکړ. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسۍ.
د افغانستان جلال آباد ښار د بیسودو پل ته ترڅنګ به طالبانو په خپله واکمنۍ کې خلکو ته سزاګانې ورکولې، خو ست غزه نور د سزاګانو نه بلکې د تفریح ځای ګرځېدلې دي. دغلته اوس د کرکټ د میدان او تفریح ځایونو ترڅنګ یو شمېر هوټلونه هم جوړ شوي دي چې هر وخت ورته خلک ورځي. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد هم د غزې ته ورغلی دی او دا رپورټ یې رالیږلی دی.
د بیسودو پله ترڅنګ رستورانتونه که څه هم اوږده سابقه نه لري، خو اوس یې تر لرې لرې د شهرت اوازې خورې دي چې څوک هم له بل ولایت او یا هم له بهر څخه ننګرهار ته راځي، یو ځل خامخا دغه میله ځای ته ورځي او دغلته تیارېدونکي خواړه نوشیجان کوي. د جلال آباد ښار ګڼ شمېر ځوانان هم د شپې تر ناوخته پورې په دغه رستورانتونو کې لیدل کیږي. یو تنځوان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
فسیولار منی مو راغلی بیسودو پل ته، یو خو ګرمي دا او راغلی چې میله او کو چکر تر راغلی او بل سیند ډیر خستا یخه واګانی دي وخه مرتبه لیدا یی ملګری را سره دی او سرمازیګر هم دلته یو لام بو با چکر به خو مخام پوری بل دی ان شاء الله مخام نه بعد په خیر سره بیا.
یو بل تنځوان چې د غوغو او کبانو خړولو په خاطر بیسودو پل ته ورغلی دی وایي،
زمانم سیف الله دی، یو تن د جلال آباد اوسیدونکو یم. دغه د بیسودو پل داس یو ځای دی چې خسته د میلې د پاره ډیر خزه دی او دلته خسته هوټلونه دي او د په غاړه کې ډیر ښایسته دوکانونه جوړ شوي دي، نو ډیر ښایسته خوراکونه غوښې مایان دي.
نوید شینواری چې په جلال آباد کې د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤل دی، له خپلو ملګرو سره یاد میله ځای ته تللی و. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
د بیسودو پل ته دغه هوټلونو ته راغلی و. دلته خو که وګوره، یو خوا د میلې د پاره ډیر ښایسته هوټلونه او ښایسته ځایونه جوړ شوي، بل د سیند غاړه ده چې کله دلته هر څوک راځي زما په شمول باندې ناول هوټل ته ځي او چې شی خوښېږي هغه ورته وایي، یا د هغې نه پس په دې یخ اوبو کې د سیند لامبي او چې ښه ځان یخ کاندي هغې نه پس بیا ځي خوراک کوي. دلته نن تاسو ګورې ډیر زیات خلک راغلي، زما هم زړه وشو چې راشم دلته د بیسودو سین غاړې له د میلې په خاطر باندې.
هیره دي نوي چې دغه رستورانتونه اوږده سابقه نه لري. لنن څخه 15 کال وړاندې د طالبانو په واکمنۍ کې دغه سیمه شاړه وه، خو د سیمې اوسیدونکو وایي چې په کوم ځای چې د کرکټ لوبغالی جوړ شوی هلته به طالبانو په علني توګه خلکو ته سزاوې ورکولې. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 1.22 او په شارټ ویوز یا لنډو سپو
2113 15300 15040
او د انټرنیټ لاله
په مشال ریډیو .com باندې
پاکي صافي اوریدل شي. مشال ریډیو تاسو ته اوس په خبرونه په خیره کې یو ځل بیا د شاهین بنيري نه لنډ خبرونه وورو.
ستړي مشهد دی وخت مهم خبرونه. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د قومي سلامتۍ کانفرنس پای ته رسیدلې ده. غونډې ته د وینا په وخت وزیر اعظم ویلي دي، د تحریک انصاف د مشر عمران خان سره خبرې کیدی شي، خو د انقلاب په نوم چاته د فساد خورولو اجازت نشي ورکولې. غونډه کې د جماعت اسلامي، عوامي نشترګون، پښتونخوا ملي، عوامي ګوند، قومي وطن ګوند او متحده قومي ګوند په ګډون د یو شمېر سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو برخه واخیسته. د تحریک انصاف مشرانو د احتجاج په توګه په غونډه کې د ګډون نه انکار کړی و. د خیبر پښتونخوا په بردیر برول سیمه کې په نصرت دره کې د امن لښکریانو په یو کور د وسلوالو لخوا په ډزو کې د یوې کورنۍ څلور کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي دا پیښه بیګا د شپې په باندې 9 بجې رامنځته شوې ده. پولیس وایي د امن لښکر لخوا په ځوابي کاروایۍ کې دوه وسلوال هم وژل شوي دي. د افغانستان د ولسمشرې دواړو کاندیدانو په دې سلا کړې ده چې په ګډه به کار کوي. ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله د جمعې په ورځ ناوخته په کابل کې وویل چې دوی په دې اړه په یو ګډه هوکړه لاسلیک کړی دی. په دې موقع د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری هم موجود و. نوموړي وویل چې دا اتفاق دی افغانی لانجې لپاره افغانی حل لاره بلی. امریکایي ځواکونو د عراق په شمال کې د وسلوالې ډلې داعش پر ضد په دویم ځل هوایی بمباري کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت د جمعې په ورځ ویلي په دې کې په توپخانه د بی پایلټ الوتکې برید او اربل ښار ته نږدې د داعش په یو کاروان د څلور جنګي الوتکو بریدونه هم شامل دي. او د اسرائیل پوځ د غزې په تړانګه کې نوې هوایی بمباري کړې ده. دا بمباري له غزې څخه په اسرائیل د حماس تر کټې بریدونو په غبرګون کې شوې دي. د صحت د محکمې چارواکي وایي په غزه کې هجومات ته نږدې د اسرائیل د هوایي برید په نتیجه کې یو لس کلن ماشوم وژل شوی دی.
او هم دې سره زمونږ نننه خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلی شئ. مانی ساجمل او شاین بنیری ته اجازه ترا کې خوشاله اوسئ. د الله پامان.